Radio.
السلام علیکم د سهار وبچی دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مرادیم او تاسې د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن جمعه د 1409 هجری لمریز کال د هوت درېمه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري میاشت له 22 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. طالبان او امریکایي مقامات را روانه دوشنبه په قطر کې د سولې د خبرو نوې پړاو پیلوي. طالب استازي وایي چې په راتلونکو خبرو کې به بیا هم د دوی د قطر د دفتر مشر ملا برادر ګډون ونشي کړای. په سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې د قزاقستان ولسمشر د دې هیواد حکومت منحل کړ. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته اوري، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون پنجشنبه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د کرنې وزارت وایي په دوبۍ کې د افغان سوداګرو او نړیوالو ترمنځ د لسګونو میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. او ایران په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې سمندري ځواکونه درې ورځني پوځي عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کالین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې خلیلزاد او کالین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو هڅو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په خپل ټویټر ولیکل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له او د دې هیواد د ولسمشر له لوی سلاکار څخه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې د دوامدار تعهد په خاطر مننه وکړه. ښاغلي خلیلزاد لیکلي چې ترکیه له افغانستان سره ژورې اړیکې لري او اوس مهال په دې برخه کې کار کوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له بهیر سره څنګه مرسته وکړي. ټاکل شوی چې خلیلزاد به د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ له طالبانو سره د خبرو په مقصد قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته هم سفرونه وکړي. د کرنې وزارت وایي په دوبۍ ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا تړونونه په یو نړیوال نندارتون کې لاسلیک شول.
در این نمایشگاه بیش از 40 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌های خشک، انجیر، زعفران و در این زمان نباتات طبی بین تاجرای افغان و سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د دوبۍ په نندارتون کې د وچې میوې او زعفران په ګډون د افغانستان کرنیز محصولات نندارې ته ایښودل شوي و. دا 15 ورځنی نندارتون پرون پای ته ورسید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند څخه د لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه په 50 وکټو ګټله. دا شل وریزه لوبه آیرلند پیل کړه چې په شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې وکړې او افغانستان ته د 123 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لوبډلې دا هدف د 50 لوبغاړو په سوځېدو په داسې حال کې چې څلور توپونه لا پاتې وو پوره کړ. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد نبی محمدي وکړه چې د غوره لوبغاړي لقب هم ورکړ شو. نبی د 50 څلوریزو او یوې شپږیزې په وهلو سره په 40 توپونو 40 منډې وکړې. ایران په پام کې لري چې په را روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځني پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران دولتي رسنیو د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې وایي دا کلنی تمرینونه به چې نن د فبروري په 22 پیلېږي د عمان له سمندرګي نیولې د هند د سمندر تر لمنو پورې وغځېږي. ایران په هرمز تنګي کې چې د ټولو نفتي تولیداتو له دریو د یوې برخې د انتقال سمندري لاره ده منظم پوځي تمرینات کوي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان حسین خانزادی یو دولتي ټلویزیون ته ویل په دې پوځي تمرینونو کې به اوبتلونه، جنگی بیړۍ، هلیکوپټرې او کشفي الوتکې برخه واخلي. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیسیون فعال شرف الدین ګودایف چې تېره اونۍ له خپلې خوښې سره سم تبعید څخه پلازمینې دوشنبې ته ستون شوی او د جنایي فعالیتونو په تور توقیف کړی دی. د هالند د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلیمن ولډمن پرون د فبروري په 1 ازادي راډیو ته په یو استول شوي بیان کې ویل چې هالند اوس مهال په دې اړه څېړنه کوي چې له ګدایف سره مرسته وکړي او که نه. د ګدایف د یو مدافع وکیل په وینا هالنډي چارواکو وروسته له هغې دا څېړنې پیل کړي چې د اپوزیسیون او د بشري حقونو فعالانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګدایف مور ازادي راډیو ته ویلي زوی په خپل کور کې د یوې شپې له تېرولو وروسته د چهارشنبې ورځې د سهار په 8 بجو ونیول شو. هغې ویل نه پوهېږي چې زوی اوس چیرته دی. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون د هیواد حکومت منحل کړ. دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې په ټول قزاقستان کې د ژوند د ناوړو شرایطو پر وړاندې اعتراضونه وشول. نظربایف د خپلې دې پریکړې علت خلکو ته د معیاري معیشت د برابرولو او له انرژۍ پرته د نورو سکتورونو د اقتصادي رغونې په چارو کې د حکومت ناکامي بللې ده. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. زلمه خلیل زاد او طالب استازی را روانه دوشنبه په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه بیا خبرې کوي. طالب استازی وایي چې د قطر د دفتر مشر ملا برادر به په دې خبرو کې هم ګډون ونه لري. د افغان حکومت اجرایي رئیس د پوهنې په دوام او ماشومانو ته د پوهنې د اسانتیاو برابرولو پر موضوع ټینګار کړی دی.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری در ثبات، انکشاف و رشد مادی و معنوی کشور ما است.
جمهوری ریاست وایي هیچ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له ملي پروسو څخه سیاسي استفاده وکړي.
د سلحې پروسه کې باید ټول خپله مثبته ونډه ادا کړي. دا یوه ملي پروسه ده او هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د دغه پروسې څخه سوی استفاده وکړي.
په روانه خبرونه کې د نړۍ ورځپاڼې هم لولو او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپریږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. په پام کې ده چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو نوی پړاو د راتلونکې اونۍ د دوشنبې پورې پیل شي. په همدې حال کې د طالبانو مشرانو ویلي دي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي د بېلابېلو دلایلو له امله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له ترکی مقاماتو سره خبرې کړې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د طالبانو استازي او امریکایي چارواکي راتلونکې اونۍ په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړي، د طالبانو یو شمیر مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالب مشرانو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو او د خبرو په نوي پړاو کې د د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بېلابېلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین تېره اونۍ رویټرز اژانس ته ویلي وو په دې اړه چې ملا برادر به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي که نه دا یې څه نه شي ویلی. د طالبانو د مشرتابه یو جګپوړي غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل ملا برادر غوښتل چې قطر ته ولاړ شي او په خپله د سولې د خبرو مشري وکړي، خو د ځینو دلایلو له کبله ښایي قطر ته سفر ونه شي کړی. رویټرز د طالبانو د یوه جګپوړي غړي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د قطر پر روانو خبرو کې د پرمختګ تمه نشته. د طالبانو دې مشر ویلي چې دوی غواړي د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. ملا برادر تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان له یو زندان خلاص شو او طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوموړی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه ګمارل شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د تحریک له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي د هیواد په جنوب کې د جګړو مشري کوله. هغه په 2010 کال کې ونیول شو. په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ځل خبرو شپږ ورځې دوام وکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او اوربند په هغو مسایلو کې دي چې دواړو خواوو تر اوسه موافقه نه ده پرې کړې. واشنگتن په عین حال کې دا هڅه هم کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته سفرونه وکړي. ښاغلی خلیلزاد د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او همدارز د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کلین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې خلیلزاد او کلین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو خبرو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې د ونډې او په دې برخه کې د دې هیواد د هڅو په اړه هم خبرې وشوې.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې په پام کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو نوې پړاو د راتلونکي اونۍ د دوشنبه پورس پیل شي. طالبانو مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوې رئیس ملا عبدالغنی برادر به بیا هم په راتلونکو خبرو کې ګډون ونه کړی شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت د یونیسف ادارې په همکاري غواړي له ښوونځیو بهر ماشومانو ته د تعلیم زمینې برابرولو په هدف د پوهنه تم کېدلی نشي په نوم پوهنیز پروګرام پیل کړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې پروګرام د پرانستې مراسمو پر مهال له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي وایي اوس مهال په هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. تفصیل لو واصل وسالورو.
افغان حکومت هڅه کوي چې تر 2030 میلادي کال پورې هیڅ ماشوم له ښوونځي پاتې نشي او ټولو خلکو ته په هیواد کې د تعلیم زمینه مساعده شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د یونیسف ادارې او د نړیوالو سازمانونو د ټولنې په همکارۍ په کابل کې پوهنه تم کېدل نشي په نوم د پروګرام پرانسته وکړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د پرانستې په دغه مراسمو کې ګډون درلود دغه پروګرام مهم وباله او ټینګار یې وکړ چې د دغه پروګرام د ښه پلي کېدو لپاره د حکومت تر څنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری
دی وایي په تعلیم او ثبات پانګونه د هیواد مادي او معنوي وده او پراختیا ده. دغه پروګرام له یو اړخه تمویل ده او له بل اړخه زموږ د ټولو هڅو کوښښونه دي. دا یوازې حکومت پورې اړه نه لري بلکې په دې برخه کې د خلکو هر اړخیزه همکاري او پاملرنه موږ سره مرسته کوي. خغلی عبدالله دا شنویل هر هغه ډله چې هڅه کوي افغان ماشومان به تعلیم پاتې شي په خپلو دغو هڅو کې ناکام دي. نو موړي امنیتي بنسټونو هم وغوښتل چې په ښوونځیو کې د پوستو جوړولو سره زده کوونکو او ښوونکو ته ستونزې نه پیدا کوي. د افغانستان حکومت پوهنه تم کېدل نشي د پروګرام په لومړیو درې کلونو کې غواړي چې هر کال له ښوونځیو بهر 500,000 ماشومان تر خپل پوهنیز او روزنیز چتر لاندې راولي. په دغه پروګرام په ټوله کې 155 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د ای سی ډبلیو په نوم بنسټ لخوا برابر شوی چې د یو پراخ ائتلاف د ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا عملي کیږي. جنگ، بېوزلي، کډوالي او اقتصادي ستونزې هغه عمده عوامل دي چې له امله یې په تیرو څو کلونو کې ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې شوي دي. د پوهنه تم کېدل نشي د بنسټ رئیس یاسمین شریف په دغه ناسته کې وویل چې د باکیفیته روزنې له لارې دوی په افغانانو پانګونه کوي او د دوی استعدادونو ته په ودې ورکولو سره غواړي دوی پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي ویل چې د بیلابیلو عواملو له امله اوس مهال په ټول هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. نوموړي په دې اړه اندېښنه وښوده او دغه موضوع ټکان ورکوونکی وباله.
در میان کشورهایی که اطفال بیرون از مکتب را دارند
دی وایي د هغو هیوادونو په ډله کې چې له ښوونځیو بهر ماشومان لري له بده مرغه افغانستان یې په سر کې دی. د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف موندنې ښیي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې دا یو ټکان ورکوونکی شمېر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د پوهنې په لسیزه کې هڅه کوي چې دغه ستونزه هوار شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د 3.1 میلیونه هغو ماشومانو له ډلې چې ښوونځیو ته نه ځي 15% نجونې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. بل ملالې بشیر اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو څخه خبره کړي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات له 1945 کال سره شباهت لري چې په نتیجه کې په چین کې کمونستان بریالي سول. د ورځپاڼې په وینا په چین کې امریکایانو غوښتل خپل یو متحد وژغوري. ورځپاڼه لیکي امریکا غوښتل د مانو زیدونګ کمونستان د چانګ کای شک ملتپاله حکومت رنګ نکړي. په مقاله کې راغلي چې د هری ټرومن ادارې نه غوښتل چې د ملتپالو د ژغورلو په هدف جګړه پیل کړي، نو ډیپلوماسي ته یې مخه کړه او داسې ښکاره کړه چې بې طرفه دي. ورځپاڼه لیکي د ټرومن ادارې جورج مارشال وګماره چې د یوه ډیموکراتیک منځمهاله حکومت رامنځته کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکي اوس مهال افغان حکومت د چین له ملتپالو سره ناراحتونکی ورته والی لري. ورځپاڼه لیکي امریکا د افغانستان د حکومت قدر کوي، خو داسې ویل کیږي چې دا حکومت د امریکا د نظامي ملاتړ پرته دوام نسي کولای. بوسټن ګلوب خبرونه لیکي ویل کیږي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د یو تونل په پای کې درنا غوندې ښکاري. د خبرونې په لیکنه په روسیا، قطر او نورو ځایو کې د خبرو په نتیجه کې د موافقې یو طرحه رامنځته سوې ده. خبرونه لیکي جزئیات یې روښانه نه دي، خو موافقه لیک به د یوه ساده معاملې په اړه وي او دا چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه باسي او طالبان ژمنه کوي چې نور هیڅکله د تروریستانو قربتوب نه کوي.
ولسمشر مانی وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې له ملي پروسو څخه سیاسي استفاده وکړي. دا ولسمشر مانی د ویان مرستیال د سولې په برخه کې د ټولو لوریو رول مهم ګڼي، خو وایي له دې پروسې هم باید سیاسي استفاده ونشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو پر غند رول ټینګار کوي. اجمل تورمن او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په هیواد دننه او بهر بیلابیل نظرونه موجود دي، ولسمشری مانی وایي په دې برخه کې د ټولو رول مهم دی، خو سیاسي استفاده باید ترې ونه شي. د ولسمشری مانی د ویان مرستیالې دورانی وزیرې د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅ چاته به اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان له ملي پروسو څخه سیاسي ګټه واخلي.
حکومت د افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ملي پروسو څخه سیاسي ګټه واخلي او د سلح پروسه کې باید ټول خپل مثبت ونډه ادا کړي. دا یو ملي پروسه ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د دغه پروسې څخه سوی استفاده وکړي.
اغلی وزیرې هغه ایداوی هم رد کړی چې ګوندی ولسمشر غنی له واک نه په استفادې غواړي د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د بری په هدف کمپاینی حرکتونه ترسره کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د ګډو هڅو شورا ویلي ول چې ولسمشر غنی د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید دی او د انتخاباتي کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو ګټه اخلي. دغه شورا ویلي ول چې د دولتي ارګانونو د مسولینو بدلول را بدلول، د سیاسي شخصیتونو او ګوندونو ګواخل او د جمهوري ریاست پراتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنو ته زمینی برابرول غیر قانوني هڅې دي او باید مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ د ولسمشر لخوا د سولې په برخه کې ځینی اقدامات هم کمپاینی فعالیت بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ته کاندیدانو حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار هم د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو پر غند رول ټینګار کوي، خو وايي هر هغه حرکت چې د سولې پروسې او یا له دغه پروسې نه د ملاتړ په نوم د افغانستان د خلکو د خیر او د دغه هیواد د ملي ګټو خلاف وي دوی مردود شمیري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری:
هر افغان مو کې در هماهنگی با
دی وی هر هغه افغان چې د سولې د عالی شورا په همغږی او په ټوله کې د افغانستان د سولې پروسې او د دغه پروسې د ملاتړ په هدف ګام پورته کوي، موږ وسره همکاري یو. خو پرته له شکه هر هغه حرکت چې د افغانستان د خلکو د خیر خلاف وي او د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او د هغې نوم د سولې پروسه یا له سولې څخه د ملاتړ پروسه کېږدي، موږ یې مردود شمیرو. نه یوازې دا چې مردود یې شمیرو، ورسره همکار هم نه یو. د افغانستان د ولسمشرۍ را روان انتخابات او د سولې موضوع هغه دوه موضوعات چې په دې وروستیو کې تر بل هر څه زیات په رسنیو کې تاوده دي. د دغو موضوعاتو په اړه وخت په وخت څرګندونې او انتقادونه هم د حکومت او هم د سیاسیون لخوا مطرح کیږي. خو د چارو پوهان وایي که دا څرګندونې او انتقادونه سالم او رغونکي وي، په یادو برخو کې به د ستونزو له هواري سره مرسته وکړي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي. تکار اوسېستنه هغه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریک
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په مستقیم ډول اوریدلای شي. د قزاقستان ولسمشر پرون د دې هیواد حکومت منحل کړ. د حکومت د انحلال پریکړه وروسته هغې کېږي چې خلکو د ټول هیواد په سطحه د اعتراضونو په ترڅ کې د ژوند د شرایطو د ښه کولو غوښتنه وکړه. ولسمشر نور سلطان نظربایوف د ژوند د سطحې ټیټوالی او د اقتصادي پالیسیو ناکامي د خپلې پریکړې علت بللی دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون کابینه منحل کړه او د دې کار علت یې خلکو ته د معیاري معیشت د برابرولو او د انرژۍ له سکتور پرته په نورو برخو کې د اقتصادي رغونې په چاره کې د حکومت ناکامي وبلله. د ولسمشر له دې پریکړې سره د 55 کلن بکیت جان ساګینتایوف د صدارت دوره چې په 2016 کال کې پیل شوې وه پای ته ورسېده. نظربایف د نوې کابینې تر جوړېدو پورې مرستیال صدراعظم، 53 کلن اسکر مامین د سرپرست صدراعظم په توګه په دنده ګمارلی دی. نظربایف پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د قزاقستان حکومت ونه شو کړی د خلکو په عوایدو کې زیاتوالی راولي، کاري فرصتونه زیات کړي او په دې هیواد کې چې د انرژۍ پراخې زیرمې لري د خلکو د معیشت معیار لوړ کړي.
په مونوګیم نپراولینیم اکونومیکی ناشی نسمتر نا پرینیات
د اقتصاد په ډیرو برخو کې د ګڼ شمیر نویو قوانینو له تصویب او په دې برخو کې د حکومت له پریکړو سره سره مثبت بدلون ترلاسه نشو. حکومت او مرکزی بانک ونه شو کړای خلکو ته لازم امتیازات او په لوړ معیار د اقتصادي ودې امکان برابر کړي. واتیا کلن نظربایف چې په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو راهیسې ولسمشر دی، په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل حکومت هسې چې تمه کېده د هیواد د اصلي اقتصادي بنسټ په توګه کوچنیو او متوسطو بزنسونو ته وده ورنه کړه. ولسمشر نظربایف کابینه وروسته له هغه منحلوي چې په ټول قزاقستان کې د ژوند د ناوړه شرایطو پر ضد مظاهرې وشوې. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د یوې کورنۍ 15 ماشومان د هغوی د کور د سوځېدو په پیښه کې مړه شول. د دې ماشومانو مور او پلار د راپورونو له مخې د شپې له خوا دندې ته تللي وو. د تیرې جمعې په ورځ سلګونه مېرمنې د استانې ښار د کنسرتونو په یوه سالون کې راټولې شوې او د استوګنې لپاره د ښو کورونو په وړکتونونو کې د ماشومانو لپاره د پراخ ځای او د ډېرو ماشومانو لرونکو کورنیو ته د حکومت لخوا د امتیازونو د زیاتولو غوښتنه یې وکړه. د قزاقستان د بشري حقونو فعالان او د حکومت منتقدان وایي چې نظربایف خپل مخالفین ځپلي او د خپلې واکمنۍ موده یې د غیر ډیموکراتیکو انتخاباتو له لارې اوږده کړې ده او همداراز د قدرت له حرم څخه د خپلو احتمالي سیاسي سیالانو د شنډولو په مقصد کار اخلي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 8:25 دی. پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په ترکیه کې د دې هیواد له مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوې چې خلیزاد او طالب استازي را روانه دوشنبه په قطر کې بیا وویني. د کرنې وزارت وایي په دوبی ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون پنجشنبه له آیرلند سره په لومړنۍ شل اووریزه لوبه کې د هیواد ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. ایران په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځني پوځي تمرینونه پیل کړي. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیشن فعال شرف الدین ګودایفی چې تېره اونۍ له خپلې خوښې تبعید څخه پلازمینې دوشنبه ته ستون شوی او د جنایي فعالیتونو په تور توقیف کړی دی. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون د دې هیواد حکومت منحل کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او په لویو ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ډېر واضح ډول واورئ. که انټرنټ لرئ نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم زموږ خپرونې په مستقیم ډول اوریدلی شي او دغه راز په زړه پورې مطالب، بونیس پروګرامونه او د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه پکې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه
زه حاجی